میکنم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اوم ورځ نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 9 د اکتوبر شلمه. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدي انصاري او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بنده کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پروني اعلامیې له مخې مهدي انصاري د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشتي برچي سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدي انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدي ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیا میزان پراتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپله خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بېلابېلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال دا خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یې یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د ده د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات سوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگټن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکي تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګله دېش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل سوې. په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي.
مثلث
د
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلې د پښتون قومي چرګې پریکړې به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتون چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتون لسیمو پوځیان او وسلوال ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولستر څنګ صوبایي اسامبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګ کړي، خو د پوز د استلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوشنوي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ ته په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب یا صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړئ، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي، د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي او ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري، دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي، دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ، او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلی د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
وبخښئ، مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شي کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته، که حکومت یې ومني آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډېر کار کړی، او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه په 2010 نه را په دی خو دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي
اتمر صاحب وباښئ اتمر صاحب د همدغه د ډیورنډ د کرښې پوښتو د تګ راتګ مسله دا که چیرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي بیا که دا لاره بندوي اخوته په جلال آباد کې ګراني راځي نو د پښتنو غوښتنه ده چې دا لاره باید پرانیستي وي کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي د دوی ټولو غوښتنه ده چې دا لاره دې پرانیستي وي نو څوک بیا مخه نیولای شي
دا ته ټولو په ګټه ده هم د افغانانو په ګټه ده هم د پښتنو په ګټه ده او دا لاره هیڅ کله نه ده بند شوې مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چاوي د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو او یو موده دغه لاره بند وه بیخي چور بند وو ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک کې هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی
اتمر صاحب په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه هلته د دوو قومونو استازو د خبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړې ده چې لارې خلاصه کړي وي ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري خو ګلایاست برشم په امدې برخه کې تاسو له مشال رادیو کوم راپور لري
بالکل و څنګه تاسو دې خبرې اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو د کوکی خېلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و
او بخښي چې نو ویل چې 55 ورځې
نه 15 15 ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و او د دې د وجنه هم ډیر ځت استونزې بي او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبرې کوله نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکی خېلو او د دې ځایبو نو هغه د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکی خېلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی هغه باوجود چې د خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې مکړه او د جرګې وروسته به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه وسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده
مننه مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین د څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه د جرګې ته اندېښمن دي
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پېښ کوي شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسې اچوي چې ګویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو
اتمر صاحب پښتین دا وایي سيزن پښتانه د فکر کوي چې د جرګې پریکړه کې چیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي ستاسو څه نظر دی
زه په دې باور نه یم ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو د لچ دوی خپل مینځ کې مشکلات نه لري او بل د جرګې پریکړه دا و چې دوی باغ ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د د دې حل لپاره دوی به کمیټي ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ کې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو
ترمنځ
جګړې دي. د منظور پښتین اشاره داسې شخړې ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي، مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه دی، دا یو خوځښت دی، دا یو پاڅون دی، دا یو تعهد دی. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب سره تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاڅېدل، یو وړوکی هغه نه راپاڅېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړي دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کېناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې څونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دویش چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنوبیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو دپاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی یم، کلو کې ګرځېدلی یم. یعنی دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل کی دا خبرم ډیر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړ چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه په خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر، لیکن دا مشکلات ته باید دوی حوصله ولري.
پښتون خلکو نه غوښتي دي چې بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو یې، د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط وځ کړي دي کدا ونه شو داسې بکو. مثلا وایي برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چیرته نه کېده د کوم سیمان چې نورو صوبو ته تللي دي دا به غوڅو کنه. یا مثلا دی وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره، لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په موږ ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
روانې دي. د دغو د مخنیوي له خاطر هته د دا وړاندیز کړی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړې شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړي دي، دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري، هر موومنت یا هر خوځښت، هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونه شي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا پرقت کې یو نو اعتصاب دی، او هغه سیاسي اصطلاح یې دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که موږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، ډي سو دی که تربیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورځي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ، فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب، خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی د فرزن په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وې کنه ثوابه یې کوي
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د پارزون
رول شوی. خو هغه یو راپور ده هم چې فرزن په پنجاب کې مالیات ری کم اخیسته، دلته ټاکسونه ډیر شو، هلته کمه و، نو خو چې هر څوک هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که دې بل موضوع ته راوګرځ ګولایاس، د جرګې پا په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پای ته ورسېدله. جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله، د 14 باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړلې. د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټې هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي. داغي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله، او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې 29 منټه دا وینا وا، او په هغه کې هغه خپل دغه بیان کړ چې رقم کم غدي موږ وس لا عمل وس ټاکو کنه، او دام یو ښه غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پرې نګدي. اوس دوی هغه لومړی قدم چې دا موږ تعقیبو، او په لومړي سر کې موږ د امن لپاره پاسون نکو، ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې که موږ وګورو په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي، او د هغې وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د 22 مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شا تللې ده په رسنیو کې. د پاکستان د هغه خبره موږ کوو، په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو 15 او 14 باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته واسم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نوي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سو شو، او د سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه، نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث، او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د 26 بدلون خبرې کیږي، او هغې لپاره سیاسي حلې ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي، هغوی په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغوی دې سره دی له ووټ ورکړي. نو د ټول سیاسي حالاتو کې او په دې د شنګای همکارۍ سازمان په دې غونډو په هغه کې که موږ ګورو نو دې خبرو ته دومره هغه نه دی، خو اوس هغه رنګ خبرې پاتې نه دي. څنګه ته خبرې ته اشاره وکړې چې پاکستان د رسنۍ یاسم دې ته هغه نه ورکوي، او یو وجه دام ده چې پاکستان د رسنۍ زکم نه ورکوي چې د اکتوبر په 6 باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلیاس، د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه نه ده خبره شوې.
نه دې مخکې سنسه شوي دي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل، حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله، لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه، په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه. یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر صاحب د دې پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایاز اشاره ورته وکړې کنه څو ګام اخیستل شوي دي. یو ګولایاز دا خبره هم وکړله چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړی دا بیا یې هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شوه،
خو هغه یو خبره تو کوم مهمه ده، خو هغه یو سیاسي هغه دی. اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه، تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړله که موږ ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دی، نو هغه خپل هم یو غلری هغه ول هغه سره خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ. سبا کدا چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی هغه معنی دی ته اجازه نه ورکوله، او نن راځي
سیاست خو سیاستونه د سی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کی شه خدا اخو په دې شک نشته. خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو. نو په دې کې خو غنښته خو یو قانوني حیثیت لري چې خو دادا چې دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دی، اخو مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي، سولې ز مبارزه کوي، لارین نه کوي، اخو یو سی هغه نه دی تاسو په داسي بندیز په ولاګولو.
دا اتمر سه بیرته کده دی د بحث د برخه تر وګرځو سه دغه کوم ماده چې د دویشتو ماده کې کوم ماده تاسو د سشکاری سه هغه به